السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د مارچ 8 مده مليها میزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د سند د یو عدالت لخوا د علي وزیر د نیول کېدو امر د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور هم دروازې د تړل کېدو له عمل ولسته د پیدا شو ستونزو په بنو کې په پوزي چاونه د حمله ورسته د سیمې اوسیدونکو د اندېښنو په اړه د ریپورتونو او نورو تفسیرو ترڅنګ افتبار پروګرام حجره لرو. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر وو.
مشال خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زر زیات وګړي بې ځای شوي دي. چارواکي وایي په شام کې د حکومتي ځواکونو د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتیشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکخ او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند صوبې یو بل عدالت د نوموړي د نیمولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند صوبې د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز لی د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر بیا کړی دی. د وزیر بل وکیل شیرافضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې وویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ورباندې ستورونه پوره شوي دي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت د صوبایي محکمې ویاند تولانن د مارچ پر 8 مشال ریډیو ته ویلي چې د تازه پیښو سره په صوبه کې سخت کال د دې ناروغۍ نه د اغیزمنو شمېره 5 ته رسیدلې ده. د چارواکو په خبره متاثره کیدونکو تنانو کې یو 20 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دواړو تعلق د پیښور سره دی. اتولاد یتوی چې دا 40 کلن ځوان ته هم پیښور کې دا ناروغي لګیدلې، خو دا بل 20 کلن کس لږه موده مخکې د سعودي عرب څخه راغلی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ویلي چې هلته یې په 13-15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځای شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمېر بې کوره شو مشال لیډو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د UNHCR چارواکي وایي تر اوسه یې بې کوره شوو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شوو سره مرسته کوي. پاکستانی و امنیتی چارواکو د فروری په 28 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په پاکستان کې میشتو افغان ښځو د هغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنوي. یو شمیر خود پرون مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخېدی شي. دوی وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي.
پاکستان کې داسې ښځې هم راغلي دي چې هغوی واقعا د هغوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغوی اوس هم دلته شلترونو کې اوسیږي او داسې کونډې دي، بې سرپرستې ښځې دي چې هغوی ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویان قیصر خان پردي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو پر برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنورۍ په پای کې په یو فرمان کې په راولپنډی او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته واستوي. او وروسته خبر دا چې په شام کې د حکومتي ځواکونو د بشار الاسد د ګوښشوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي، چې ورسره د مندني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوي دي. د شام حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبل لاسیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي. یو سیمه ایز چارواکي وویل چې ډېری امنیتي ځواکونه د اسد د پادشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین له لارې تر برید لاندې راغلي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې له لادقی یا خار سره نږدې په جبل لاکي په برید کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ډلې ویلي چې په نښتو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم له منځه تللي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ پس د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له جیله بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کوو چې د جیل چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لپدې موضوع سندي ویلي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 6 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوې چې نوموړي ته د مارچ په 5 سکر ځای عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 6 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت تالي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرډر مشترا کوي بیا مسجد تبلاړو مروت صاحب مو باندې کولې 3 بجې لکو 4 بجې لکو 5 بجې لکو 6 بجې لکو نو بیا اخري 6 بجې دا وویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کې د خلاف یو بل اف آی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وایي د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندي ویلي چې دا مقدمه کله او د کومو مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمې کاپي تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 6 د سکر له زندانه بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په وره کې د علي وزیر د خوشي کېدو په انتظارو خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجي د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډنټ وګوري د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسن کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخه ته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا د مارچ په 6 مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدی مدیر حسې د علي وزیر او نورو مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسي بوګس داسي دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی په صوبایي ګورنمنټو کې ناشې دي په وزارتو د دې په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلوم خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په پدې کې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشال لګیدلې ده نو موږ پی ټی ایم بخپل جدوجہد جاری ساتو.
داړم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت ترستو په بل مقدمه کې نیول شوی. لدې وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3 نیولې وو او د هغه خلاف 3 مقدمې درج کړې وې چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شاملې وې. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په 2 مقدمو کې د ضمانت وروستو د دسمبر په 4 د ترهګرۍ ضد عدالت په 3 مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو خو بیا هم علي وزیر خوشې نه کړل شو او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15 مه د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمه ماده 3 ام پی او لمخه علي وزیر زنداني کړو. تر هغه رستو علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3 ام پی او لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14 مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو او هغه د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکارا کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت رستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په 9 یو بل مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13 په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پریکړې سمدستي رستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3 ام پی او لمخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11 سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اسلام آباد په طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې په پاکستاني خاورا تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو تاړ شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون د 19 خبري غونډې په وخت مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خبرو له لارې دې مسله هواره کړي. طالبانو لا د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې په خپله خاورې پوستې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جوازه د فروری له 20 راهیسې د تورخم ور تړلې ساتلې دي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانستو ته جدي نه دي. دا چې ولې، جواب یې د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 16 په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي. افغان خاوې د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې اپارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پولیس شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتار ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هوار شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي. افغان طالبانو د دې ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپله خاوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د فروری له 20 راهیسې بند ده او لسګونو شمیر کې د سبزی او میوو او نورو سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یې وایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولې دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابېږي او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلېدو او د یو طالب سرتیري د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په 16 مشالې ډوته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپلو ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني، د دې ناسپوس شي او طالبان دې ته تیار نه دي. غټه وجه خو دا ده. او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقي دا کوشش کوي چې د افغانستان سره دا تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه د دې منځه او د دې تعلقاتو نه متاثر شي. افغانستان هم داسې حال دی کنه، اوس دلته خو طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خو داغوی خو نه د خلکو د معیشت سره سکار شته نه د خلکو د امن سره سکار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ ش حافظي بیا د مارچ په 16 مشالې ډوته ویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وي. خوده په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولی تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي، کومه چې د دوه هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
زما له نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسؤل نه ګڼي، یوازې په خپل د سیاسي کړکیچ باندې ټینګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په تیر جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خو داسې دي چې سیاسي مشکلات چې پرې راپېښ شي او هغه د سوداګر څخه غچ اخلي، د مستحرک څخه یا د عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشال ډیو ته وویل، که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولې تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
پاکستان مطابق پاکستان طالبان بغیر رسمی طور پر افغان طالبان انگیج کول دی وی تر کې نستل دی او نه چې پابندیان لګول او بارډر بندول او خلکو ته مثلا وصل زما بنیادی خبره دا ده.
دا براسې حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستانه غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي او د طریق طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي. بلخوا افغانستان همدغه غوښتنه له اسلام آباده کوي او وایي چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پاکستان لخوا داعش وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه بیا اساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګرې په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچه خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې چارواکي وایي هلته لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د مارچ په اوومه د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم ترمینل یې خالي کړی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي یې د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لېږدولي دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ټرمینل ته ننوتې دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ټرمینل کې ولاړو د غوګاډو ډرایورانو سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړي دي او له دوی پوښتلي چې په دې تیرو څو ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شول.
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارک کړي او تورخم کې والته ولاړو. تر څلور ورځې بعد مو ګیټ پاس راتلې، مطلب انډیوال هغه ګیټ پاس ونه سو، یعنی دغه نه مخکې ګیټ بند سو، نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي، په دې کې پنځه شپږ ورځې سول. اخره مطلب جنجال ته خبره واوښتل، ډزې وسولې، یعنی مونږ پاک پسې را واخیستلو، نور لږې مالته مونږ واخیستلو، مسافر و ګډوډي و، طبیعتونه مو ډېر خراب و.
نو هلته څه حالت و؟ توپخانه چې ډزې دا، تاسو په څه حال وې؟ ګاډو کې ناست وې او څه حالت و؟
ولا سات په ګاډي کې و، نیم سات به برتلو، مطلب انډیواله بیا به ماخام موټران چشټاټوله برتلو، سبایي کې بلاند راتلو، لاندې اوبه وې، ډوډۍ و، شی و، خو مطلب لړه شی نه و مشنۍ کې. نو ډېر سره خسته کونه وې، نو وضعیت ډېر خراب و. بالاخره موږ ته دا جواب را کول چې مثلا لاړ سي نورې نه.
ما زین الله مې نوم دی او دغه ننګرهار یو، دغه ټریلو والا یو، بس دغه دی ولا چې موږ څخه ولا چې ډېر سخت زیاتې دا پیره وشو، ځکه چې د تورخم نه بیرته را واپسې شو مونږه. تنو ډېر جنگونه و، بده ورځ وکنه. دومره ډزې زمونږ په دې لاریو کې تقریبا 30 سال کېږي کنه، درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې، تر اوسه ځکه ډېر غزېدلې ډزه وا. خو بس خیر شو، نه پکې ګاډي وسوځېده، نه پکې نور څه مالی زیان وشو، کنه نه پکې انسانان خوښ شو. ژوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه، لکه کيم کيم کې به شي خو دغه ګاډ ولا تن چلو طلبي خي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته د مسافرې ژوند دی. بس که پری کې ومنګ به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس موږ په کور وې.
جنید نامه تورخم بس بارډر بند شو، دواړه حکومتونه سره لانجه ده، چې هر څه لانجه موږ ته نوره پته نشته، خو بارډر په مزدوره باندې ډېر اثر پرې وتای دی. بس بیخي کار نشته، ژوند نشته، ګاډي ډېر ولاړ دي، نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی، انتظار ډېر سخت دی.
روژه ماتیم څه بندوبست دی؟ او
بس روژه مات خو ټول تکلیف دی، پر وړو خو نه داسې مانځه سهولت شته، نه داسې تراو سهولت شته، نه روټۍ سهولت شته. بس ګرځو را ګرځو، کسان لیګو را لیګو، لی خپل لاړ شو ټلو ته. بس موږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په پروړو ګاډوم روان دی، مالکانوم روان دی، ډېر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
دا مشال راډیو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی پوځ په چاوڼۍ برید کړی و. په هغو ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورونو د چتونو دیوالونو نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي. د حملې وروسته د سیمې اوسېدونکي امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د ځایي اوسېدونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل ته غوږ شه.
بازار کې ولاړیم، زما شاته چې کوم مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاوڼۍ ده. په یاد چاوڼۍ باندې د 2023 کال راهسې درې وسلوال بریدونه شوي دي. تازه برید د مارچ په څلورمه د بنو په فوزی چاوڼۍ باندې دوه ځانمرګي بریدونه چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک ګاډي د فوزی چاوڼۍ دیوال سره وجګړول. داغه په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو په هغه کې 12 ولسی وګړي ووژل شول او 13 ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. بنو په بازار کې ګرځو د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما پسنګ کې د رکشې والا یو په رکشا کې ناس زمونږ یو ورور دغه سره ورزو خبرې ورسره کوو.
زمان عثمان دی او کاروبار یان شته د دل د لیارې میارا ټوله سره باندې دیرې میش نشي تلای له کاو دای نه دا د دوی سره نو سی اس میر کچره ستامره یوش په غرو غای پاز ودا مسی سره خلاص سره خراب دی. امید کچرے خدای امن روست خدا پانی گوشت چہرہ امن جوڑ شو.
دلته دروډ په غړه نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو دا غوی سره هم پختنه کوو. تاسو خپل نامه کړه ته وای د کم زی اوسېدونکي.
لوغو بغدلی خان نامې ده مرباد بر ارزای اوسېدونکي. یاره جی بالکل دا خبره خو په زوی خبره ته مخشه ډېر ښه حالات وی اوس دیګار وخت په دای علاقه شه ډېر کار غوڼه و دا حقیقت خبره ده. اس طرح حالات سره هغه فندی نامه سه داسې ډېر مالشتانه هر سړی پریشان ده. دا ریږي یخ کې دی امن نشته دی نه امن خو هر سړی ته پته ده.
پر ډېری چرګي وشوي ډېر لار
یو نو خو د قسمت خبره ده. خو به مشته چې دمر ډېر مال پته نه لګي دي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کې دی حکومت ما به وسی وي دا ادارې و هر څه به وسی وي او چې څه وسته درته نه غوړي کا حکومت تا کا عوام دي کا غدي چې امن ده وی یاد ہے
بلند ټکو کې دا راته وسه غواړي سب
خوښ دي نو خوښ دا غدا کنه چې پانی ګول خو پانی ګول دا چې پانی ګول لږه خو نه پانی ګول شي او امن پټه جوړ شي شو غره ماحول جوړ وی یار سړای پرېز ګور لګیا وی.
یو بل کست هم ورزو دا غ سره خبرې کو دلته مخامخ ولاړ دی. تاسو خپل نما ول راته او خایه او بیا د بنو د شهر اوسیدونکو.
بالکل جی ما نام محبوب رحمان دی جی او سوی او سوشل ایکٹیویٹی سر. بالکل جی بنو ہو جو جی تاریخی شہر ہو جی یو ثقافتی ہو جی اور رواج ہو جی دل تجیب گڈ ڈلنا وی میں پھلنا وی جی مزے وی سے بہتنا وی جی اگر شے جی اچانک ختم شل دے 2002 نہ بعد جی دا بنو مکمل جی لگادا چونی چوا دل تا جی خاص لل جی چکر تت لل جانی سموسے تت لل جی اگر شے پانسل جی او نہ پتہ لگی جی دسو اس پتہ بانے بند.
په بازار کې ګرځو یو مخ کې لګزو زما په خیال چې د چوک پورې ورزو الته نور هم د خلکو سره پښتنه کوو چې الته خلک د امنیت او دغه رنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو. کتونکو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی. د دکان ته ورزو داغه تصورات مخلو تاجر دی. تاسو دا وخت ور کولو مننه. کاول رتا لړ خپل تعارف وکي نامه.
مو نوم وکاس یونستا وزه دې پانی نا تعلق لره کوډ دایم نا پر هیڅ مه دا پرچون دي کون ده یو هول سیل پرچون دي کون ده هو د شپو د سه فرق روغای چې مخه منه بنا چې کیم ده په امن باندې ما شوړ ده لکه د امن زویو خوشالي وا ار طرف سه اس طرح لشکی میندا شو دا دوی تقریبا د میاشلا کدف چوک شه د امن میغ یوا جرګا وشوا د امن د پورا وېغه سب یغه بندي اثر رونه چا ارونه غي و ایغن آباد ورز پورز حالات خرپاول طرف تا روان دی امیر داو یه چه مزید دا داغا بدن می دانه را خدای پک ختم کو چه هر سلائی کاربار دا پریشان دا لگا کاربریا دیرا سار رو گئی هر طرف نا مڑاول دی گوڑاول دی
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
دا خیبر پختونخوا د اورګزو ضلع ولسی مشرانو کلای ته د سرکاري دفترونو انتقالولو مخالفت کړی دی. دی پرون په هنګو کې په جرګه کې ګواښ وکړ چې که حکومت د دفترونو انتقال بهیر ونه درونو له انتظامیې سره به پرېکون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د انتظامیې او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزې اورګزی مرکز کلای ته انتقال شوي. یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لا د دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکلی نو ځکه یې کلای ته انتقال کړی دی. تفصیل له ممتاز بنګشاورو.
د بره او د منځنی اورګزو د ګڼو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچېرې د دوی انتظامی دفترو لپاره ځای د دوی په خوښه ونه ټاکل شو نو دوی به مجبوره شي چې د انتظامیې سره پریکون پیل کړي. په اړه یې د مارچ په شپږمه د اورګزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه وشوه. په جرګه کې د اورګزو ضلع ګڼو قومونو مشران شریک شول. د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر یې د کوزه اورګزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته د انتقال پر ضد غبرګون هم ښکاره کړ او ویې ویل چې په وروستیو کې د یاد ضلع ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوي وی جرګې کې سرکاري دفترو جوړولو لپاره د ډبوري ځمکه انتخاب کړې وه. خو د دې باوجود هم د ډپټي کمشنر دفتر کوزه اورګزو کلای تحصیل هیډکوارټر ته منتقل شوی. ځایي مشر ملک حاجي شکیل خان په دې مهال وویل حکومت لاړخه په یوې مهمې موضوع سنجیدګي نه ښکاره کولو له وجې د اورګزو قومونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوي.
دیا افسرانو تا سوال کوو چې ما اورګزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یوه منصوبه وي د تقسیمېدو خو نه مو به ځان باندې زور تېروو واسر واسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو.
ملک شهید اورګزی وویل حکومت ته د یوې اوونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي ځکه چې کلی هیډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي. تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي د ضلع هیډکوارټر دې باید په هنګو ځای کې پاتې شي. ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبوره شي چې سختې پریکړې وکړي.
تر څو پورې د ما چې هېڅ خبرې نشي اورېدلی در هغې پورې ما بالکل حکومت د اورګزی حکومت موجوده انتظامی ری د دې هر نمونه تاون نه پای کارتي زبردست سره یو کې نشته يم.
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شي وا چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي. خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هیډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې سره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوي. ولې د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو ویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي.
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوس ټول اوله خلک چې د قومیت جنگ به پکې نه کړو چې یو چې ما ته نږدې بل چې ما ته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته به نشه نه کړو چې کوم ځنه د اورګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کړو. ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده.
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته آسان وي. په اړه یې د صوبایي اسمبلۍ غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي. خو یاده قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامي ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بره اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ ورکړې ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکي چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشار ریډیو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی ځکه یې د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلې. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت قاسی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سکر جیل چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشهرو فیروز ضلع د ترګری ضد عدالت یې د نیولو امر کړی. د علي وزیر وکیلان وایي لا په نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهېږي چې ورباندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشهرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ کې اخته شوي. د صحت صوبایي محکمې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په تازه پیښو سره په صوبه کې روان کال د دې ناروغۍ نه د اغېزمنو شویو شمېر 50 ته رسېدلی. د چارواکو په خبره متاثره کېدونکو تنانو کې یو 22 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دواړو تعلق د پیښور سره دی. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام حجره. د مشال ریډیو د حجرې د دې اونۍ خپرونه زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره تیار کړی دی. راځئ چې واورو پروګرام. راځئ چې واورو د مشال ریډیو هفتوار پروګرام حجره چې نجیب الله لوخیل د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې جوړ کړی دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د حجرې د دې اونۍ خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بدر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربز ته راغلی، حجرې ته راغلی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او زیاودینو څخه دی. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دودو کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډېری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. ان شاء الله تعالی تر ډیره مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غیلاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه، بیلابیلو پیښې چې رامنځته کیږي په هغه کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کیږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کیږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي. کبیا حل نشو، حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډیره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډیره مننه. دا دم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسساتو غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب له خبر غزمو که استاد صدا مجمع ټول روان اندی په مسائل پوی او روخانه ځوانندی آیا کله مداستون په ډلې زتو غزوی مسولین او نړیوال مؤسسات سره شریکی کړی دی
دا زموږ فایل و د ځوانانو ان شاء الله تعالی پراتونکو کې پلان لرو چې ستاسو ته له حکومتي چارواکو ډونرانو او حتی اړوند مؤسسات سره شریکی کول لدی مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ته د ګوربزو حکومتي چارواکو مسولین او اړوند اداراتو ته ورسوي نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی ستاسو ته ولیکو درکې کو بل اخیره هغه مرجعو ته ولجو چې واقعین دوی مسولیت جوړی کې چې ستاسو ته حل کی
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو ښاغلی شاهین افغانستان له هغې وادونو دی چې لخه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوې لري
لومړی کې خدا لخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته خرغلاس وایو چې ګوربز ته راغلی زموږ حجرې ته راغلی زموږ سره مرکه کوي او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسؤلینو رسوي پوښتنې ځواب ته وراسمه دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي ځینو په کچکي لارو ځینو په سمې لارو یا مقصد د ویزو باندې ځي خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بېلابېلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي نو دی یوه لویه ستونزه ده چې کاري فرصتونو نشتون دی حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي په هغې کې موږ برخه نه لرو ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده
بلکل الوحیل صاحب ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوست ځوانان لرو نو د غوی لپاره شته فرصتونه مناسب نه دي ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 تر 40 کلو پورې په علم کې په هنر کې د غیب حاصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي نو فکر دا چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي
نواز شاهین تاسو مخ کې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي د دې خلکو ډیره گزاره صدر
نو خلص محترم دلته دغه سوبل زکه زموږ خټول هواد خدای ما کوي جړی ډاګ دی کنه نو زموږ پول سوالای کیم د چکری فرصتونه نشته اقتصادم تریو ځایا ژوبل شوی خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خریج کې دي او له دې لارې کورنۍ ته حلاله نفقه ګټي یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی یا حتی لومړی اسنتیا ولکه بازار ته تک چې دی زده کړی دی فرادی مشومان تک دی هغه هم نشي کولای خپل موټرونه نه لري لاغه ځای کرایې زیات دی په سیمه کې د مکاتب نشتون دی نو ډیر ستونزې دي
د ستونزو سره سره د خلکو خوانی روزنه سره لیوالتیا څنګه ده
الو خلص محترم دا غد زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي دا چې موږ ټول په ډیر سخت تو شرایطو کې تر دغه ځایم ځانونه رسول دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت دي علم د هنر د تګې دي ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر د ډېرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي
اظهار صاحب ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي مونږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات نور نوښتونه مو وکړو او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکې یادونه وکړه چې په ډېرې لرو پرتې سیمه کې حتی موږ مکتب نه لرو سی وشتمه ساده ده څلور وشتمه پنځه وشتمه ساده ده نو له حکومتي چارواکو مؤسسات او نورو نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاری وکړي او حالت صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي سو ګربز په لستوندې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره مو کړه، واقعا ګربز پراخ او هوار سیمه لري، ښه جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لیدي ځای تیریږي، څه فکر کوئ په کومو برخو کې به دلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر صاحب، تاسو به هم لیدلی وي ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته، د پاکستان سره ګاډه لګېدلی ولسوالۍ ده، د تجارت بار وړونکي موټر اخوا او دیخوا ځي، نو دغه ساحه بیخي تجارت ته پانګونې ته برابره ده. نو هر څوک چې راشي حتی په خو بد ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډېره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي هلته ساتیرای کوي. نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دکان جوړ شي، هر څومره چې د پنګونې واس څوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډېره خاوي او دا به ډېره عالي وي انشاءالله.
نواز شاهین، څه فکر کوئ د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څرنګه دی؟ طبیعي دی چې د ښه خونیز چاپیریال لپاره ښوونځي، د ښوونځي ودانۍ، مسلکي ښوونکو، کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي. دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنی دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول په کار وي، مګر بیا هم داسې نه شو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي. ودانۍ شته دي، مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړی یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بای موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي. که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، والوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي. نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فرد تر ټولو مهم څه دي. نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوند مراجعو او مؤسساتو او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي. موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نشته ستونزه، چې دا بیخي لویه ستونزه ده. نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته، یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو، کتابچو اړوند، د درس اړوند لوازم، سمنالات چې دي هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېږل شي. نو دغه مهمې غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بې اغېزې نه وي. ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لوخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده. زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ته ورکوي، بلې اداراتو ته یې ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الوخیر صاحب، تاسو وګورئ، د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي، مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي، دام حتی نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورې خیلو پارک چې دام مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د بار وړونکي موټر ځي او راځي. ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته، دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خبرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
Thank you. ستا دس گنی اس گنی ما خام نا لگے دچا دزڑ لگے لی دیش کنا ستا دس چلو او توفانو نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستا دے چپو چپو سندھو نو پنو لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسین چون دخلی وستل کو فرشی حسین تاتم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا آوے دیش جنا ستا دس گنی اس گنی ما خام لگے دچا دزڑو لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار صدر تو کی جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبا صدر تدا لڑمان جانم دل تد گیڑ دوزخ تشکر سو حلت شستاد دوزخ نو خشاک دغا کسابان خوراک خلت دغا خماران خوراک نموزان تور پرو آن سپین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا جس گنی اس گنی ما خام نلوگے
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خپرونې ته چې د خوست د ګربزو له ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربزو د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب ته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه دې ګلیل پوښتنې ته دې راځم. دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو هاته یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله هم دغه ځوانان به په راتلونکي کې نور برخو ته هم کار کوي. خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له موسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړې دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي. خو مګر دولت او موسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي. مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالۍ ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري. مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجاران او موسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګه نه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو. مګر مخکې هم موږ دا د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي. خو مګر که اوس تاسو خپل شهریال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر غړی مسؤول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته. مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثر عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله یې زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو خو ډېره برخه یې عربي هېوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټه وټه دلته خپلو کورونو ته رالېږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هیلمن هم دی. هیلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جمله نه چې ګربز خپل مباین کې په تلویر قومونه باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جمله نه یم او 300 نفره تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په مسافرت باندې ولور دی هغه یغزین خپل چې څلور ستروري وي ته ارلژی د خپل گزارا فکی.
هیلمن سه په خارجي هیوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزین بار بار اوریدلی هغه داده چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لږ همت کوئ.
ان سفر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشکې موله خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کی چې تر څو په دارتلونکو کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک و هڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې پوسنې پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم ده او خلک خپل دا غواړي بدون د دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو ماشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سي غواړي چې باید زموږ ماشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تنړی سرایا د پاکستان سره سرحد لري هغه کې ژوره سیمه دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بردر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه، مګر لروی اغه کلو تموک زنونه را سو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسنی اثر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق کو ترڅو خپل مشمان په خونځو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب، په پای کې کچيري هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خلص محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته دي چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به موږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغې باندې که موږ ته دغه ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یوه تپریخي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډیرې ژورې دي، هغلته د برمو ویستل، د سګانو ویستل چې د ونو دفاره هم ډیره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې په هغه ساحو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونې وکړو، مټک شي، نورې ونې شي، نورې ونې شي، خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دي، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو بند جوړ کړي، نو یو کوچنی بند یې موږ ته جوړ کړي، او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسئله د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودې. نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشافي دیهات کلو پراختیا ریاست لخوا سروېګونې شوې دي، او بعضې ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. او چې د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو لخواشی مقصد دا کما سرک یا کمی لیاری جوریگی ام دا پا علیتونا منگو پول اسوالی که پولر و پرتوسیمو که دی دبلیفی نرائوال سزمان کم خورکی تو که شی مقصد دا پا دا اول اسوالی که توزیکی گی منگو دی خلکو نا او بدل که کار و ناخلو پا بندی کلیولی سرکونا یا کسی ام دا شنو هغا ویلی کنالونا چی دی رسوبی موادو دکشیوی اپ سپکو خود این که شفی برخی پا مارد باید دوم رو هم چی پا خوص ولیت سرحدی و لسولی سباندش پیتا پوریجی منگ بدا که سروی کردی و مرکز را شریک شوی دی پاک سرکونشتا، کلینیکونشتا، مکاتبشتا، مدارشتا و پلونشتا هاگ زررتونشی دی حال کو پا دا صحو کدی الحمدلله ایمانگی کلو بیارا وانی پر اختیار رایستاتو و نور تومرا زی دحلا رایستونشی دی هاری و پا صحاک اخپل مشکلات درد کردی دی ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلف ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي دی بیا روانې په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په صحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې دریش پته پروژې مقصد سروي شوی دی چې ما کې دیواش برخه کې دی چې ګډمونه ورکې دي او دا سرکونه ورکې دي ان شاء الله وی دیتا و میشتا دا شی دا با دلان وقتی دی فعالیتونا کرنا بیا شروع شی
درنو اوریدون کو زمک دی حجریخ پروانه چی دا افغانستان دا خوز دا گربز و لسوالی لیاوش مرزوان و فعالان سلام چم تو کری و تر هم دی زای و هیله دا خوخه شیوی با موی تریوی بلی دا سیخ پروانی لیتاس و اجازه اخلو او دا مشال راژیو دا پاتو خپروانو دا وریدو بلا ندر کو هرچی ری چی هست خوخه و خوشحاله و سی خیچاری
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زردک لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.